وای چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د دغه ولایت د سکرو د کان په عوایدو کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله 1.6 میلیون افغانۍ ډیروالی راغلی دی. د دغه ولایت د والي ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو ویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 2.2 میلیون افغانۍ له دغه کان څخه ترلاسه کړي دي. د لومړۍ په خبره دغه اندازه دا ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله عواید په لوړه کچه ډیر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي 940 کیلوي پاکستانی وړه 250 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلوي قزاقي وړه 290 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2340 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوجي ورجي 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1010 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیتر پېټرول په 40 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن به په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 30 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایران تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو، او د آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 8 بجو نه د سهار تر 8 بجو پورې اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال پایل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. کندهار هم له دغه ګرمسیر ولایتونو څخه دی، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل څخه 15 ورځې مخکې د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ پیل کړې، او شاوخوا 15 نوي زده کوونکي به په ښوونځیو کې شامل شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري چې ستاسو پام یې اوریدو ته راولم.
د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سیمی ازادي رادیو ته وویل چې په شهر او ولسوالیو کې سږ کال د 15 زده کوونکو د جلب هدف ټاکلی. د سیمی په وینا له نوي تعلیمي کال څخه 15 ورځې مخکې په ټولو مکاتبو کې د شمولیت لړۍ پیل شوې او سم جریان لري. د سیمی په خبره تیر کال د کندهار د پوهنې ریاست د نوو زده کوونکو د جذب هدف شاوخوا 10000 ټاکلې و چې پکښې بریالي سوي دي.
نوي تعلیمي کال د شروع سره سم د 1300 ورځې وړاندې د نوي شاګردانو د جدید شمول لړۍ هم را پیلېږي، چې خوشبختانه باید وایي چې دا لړۍ اوس په ښار په ښوونځي او په ولسوالۍ په ښوونځي کې را پیل شوې ده. موږ د پوهنې ریاست سږ کال ټارګېټ 15000 تنه زده کوونکي ټارګېټ ټاکلی دی، چې موږ به وکولای شو چې 15000 تنه په ښار په ولسوالۍ کې زده کوونکي په ښوونځي کې جلب کړو.
د پوهنې ریاست ویان له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې خپل نارینه او ښځینه اولادونه د خپل سیمې نږدې ښوونځي ته ورولي او په ښوونځي کې شامل کړي. د پوهنې ریاست ویان زیاتوي هغه کسان هم بیرته ښوونځي ته داخله بي چې زده کړې ورڅخه پر نیمایي پاتې شوي وي.
دا چې اوس د جدید شمول شاګردانو یا د نوو شاګردانو د شمولیت لړۍ را پیل شوې ده په ښوونځي کې، هیله مو دا ده تر څو ټول هیوادوال خپل ماشومان کاغه نجونې دي کاغه الکوان دي و ښوونځي ته واسطه هلته شامل کړي، تر څو دغه لړۍ ځینې تیره نه سي. او بل تر څنګ هغه ځوانان چې هغوی د مکتب پر نیمایي پرې ایښی دي او لیاقت د 15م د 16م د 9م د 9م ټولګي پورې ولري، د هغوی څخه هم دغه هیله ورزو ده چې راسي ثبت نامو کې په ښوونځي کې ریاست مقام ته جراسي، تر څو هغه هم د نوي کال د شروع سره سم په ښوونځي کې خپل تدریسي بهیر پیل کړي.
په تیر تعلیمي کال کې په کندهار کې شاوخوا 2,000 ښځینه او نارینه زده کوونکي په شاوخوا 340 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو. د کتابونو کموالی او په ولسوالیو کې د یو شمېر بندو ښوونځیو حالت د نوي تعلیمي کال لوی ستونزې بلل کېږي.
د لوبو له میدانه Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو نس مونږ خبرونه دوام لري. په لوګر ولایت کې وسلوال پاتسون کوونکی وایي چې دوی غواړي خپل پاتسونونه د سولې لپاره د ولسی پاتسونونو په بڼه واړوي. دوی زیاتوي یوازې په جنگ او جګړو د افغانستان سیاسي او ټولنیزې مسئلې نه هواریږي، نو د دې لپاره دوی هڅه کوي چې تر دې وروسته په خپلو سیمو کې وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشتان وایي چې د یاد ولایت په ولسوالۍ کې د خپلو ملګرو سره مشورې کړي تر څو خپل مخکیني وسلوال پاسونونه د سولې پر ولسي خوځښتونو بدل کړي. دوی زیاتوي د افغانستان روان حالت څرګندوي چې په دې هیواد کې روانې جګړې یوازې سوله ییز هواری لري او د جګړو د دوام له لارې روانې ستونزې نه ختمیږي. د لوګر د پاسون مشر سید فرهاد اکبری وایي چې دوی به له دې وروسته مخالفو کسانو ته په یو لاس کې قرآن او بل لاس کې توري ولري.
صلح په ټوپک باندې نه کیږي، په دوو لحاظ باندې کیږي، هم شمشیر وي هم قرآن ورسره وي. که څوک قرآن مني، مسلمان وي، په قرآن باندې عمل وکړي، څوک چې د قرآن نه ګرځي باید هغه سر وویل سي. مونږ د دې لپاره بیا خپل نوم د قیام نوم د قیام صلح په نامه باندې مونږ راونه منول.
په برکه برک ولسوالۍ کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشر عبدالجمیل وایي چې دوی سره دا پروګرام د 2000 ملګرو تایید کړی او دوی ټول بیا وغږ دا ځل خلکو ته د سولې او خبرو اترو بلنه ورکوي.
خلق دې ته ماده دي چې موږ سوله کوو، جنگ نور نه غواړو. زموږ د برک برا خلکو د خلکو سره سره ګډې دي، تقریبا 2000 په ساحه کې خلق دي. ټول په همدې کې خوشاله دي چې د جنگ خبرې له بین وړې سي او سولې ته ځان آماده.
د لوګر د ولایتي شورا مشر سید قریب الله سعادت د وسلوالو پاسون کوونکو د اقدام ستایي او زیاتوي چې سوله جګړه نه ده چې وسایط او امکانات او وسلو ته دې اړتیا ولري.
ان شاء الله چې دا ولس وغواړي چې خپل اولادونه د جنگ ته پرنی دی او دا ان شاء الله سوله ممکن دی او دا سینه دی چې سوله جنگ دی او د جنگ لپاره وسایل او وسایت او امکانات لازم دی. وز د سوله لپاره هم دا دی چې جنگ مکوي یا د خپل صلاح دی او قانون نه ملاتړو کی هغه سوله دی او دا سوله ډیر آسان او ډیر کم مصرف دی.
یاد دیوی په لوګر کې هم څلور کال وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو په شان ځایي خلکو د خپل سیمو او کلیو د امنیت د خوندي کولو لپاره وسلوال پاسون نه پیل کړل چې وروسته یې د افغان حکومت ملاتړ خپل کړ. د لوګر د وسلوالو پاسون کوونکو ډېره برخه اوس مهال په سیمه ییزو پولیسو کې جذب شوې ده. د سولې پاسون کوونکي وایي چې په نږدې راتلونکي وختونو کې به دوی په لوګر کې د خپلو فعالیتونو پیل اعلان کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزا کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مرکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
عزت منو اوریدونکو د ازادۍ لار رادیو ناز مونږ خبرونه دوام لري. په پاتې برخه کې به د بشري حقوقو خبرونه او د ښځو لپاره خبرونه ووري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د سیاسي مشارکت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپل کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د سانګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلس
من نه زنده اوس تاسو 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 در ادو سپور څخه ټول افغانستان لست خپل سلام نه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب که اوریدونکو ته د سیاسي مشارکت په اړه معلومات ورکړي چې آیا سیاسي مشارکت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاسي مشارکت ځینې کوهونه او فعالیتونه دي چې د ټولنې څخه په سازماني شکل یا غیر سازماني شکل په دولت په تصمیمګیری باندې خپل تاثیرات راولي. چې درته سیاسي مشارکت کې یو انتخابات ده، چې انتخابات خپل یو ملي پروسه ده چې ټولنې خلک یا خلک د زعیم په انتخابولو یا هم د دولت په ناظرینو باندې استعمالیږي دا کلمه. بل سیاسي یا هم حزب ده چې دا پخله سیاسي حزب یا هم هماغه ګروه دمدغه حزب یا دمدغه ګروه اصلي هدف قدرت لاسته راوړل دي. چې پخله قدرت یو فکری او عملی توان دی چې یو څوک غواړي مثلا په انتخاباتو کې برنده سي یا انتخاباتو کې رایه جګوي وسي یا هدف ته ورسیږي مثلا د قدرت نه یا د خپل د حزب نه د دې مسایلو نه استفاده کوي چې هغه هدف ته رسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د سیاسي مشارکت په اړه څه نظر لري؟
سیاسي مشارکت یا هم یو څوک ځان یا مثلا د پارلماني وکالت ته ځان انتخابوي یا هم په ریاست جمهوری کې و ځینې مسایلو کې چې یا هم مدني ارګانو کې ځان انتخابوي. دا انتخابول یو انساني او اساسي حق دی. هر چا حق لري چې په دې مسایلو کې ونده واخلي، هم ځان انتخاب کی یا شورای ولایتي ته یا هم د پارلمان ته یا رئیس جمهور. دا د بشري حق ده. هیڅوک نسی کولای مثال خبرې چې څوک له دې حق معنی کې یا هم دا حق ځنې ورنه واخلي. او مثال په مثال په توګه که څوک یو مالولیت لرونکی وګړی دا چې معلول سي مالولیت ورته را پیښ سي، دا څوک دا حق بدنه نسی اخیستای چې مثال دا ځان په سیاسي مسایلو کې شریک کنه گنی، یعنی چې دا چې معلول سه یا هم دا شزاده دا د دې مسایلو نه لري سي. دا د یو حق
ډېر مننه ملک ساده صاحب. که په سیاسي مشارکت کې د شزو د ونډې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي،
شزې مثلا په افغاني جامعه کې چې یو سنتي ټولنه ده، په سیاسي مسایلو کې ځینې موانع ورته پیدا کیږي، یا د خپل کورنۍ نه یا هم د دې مسایلو کې. او په دې کې بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویل، ځینې کسان په د فکر دي چې ښځې اعتماد په خپل په نفس باندې نه لري چې دې مسایلو کې شرکت وکړي، او یا هم د ده اهلیت او شایستګي یا د ده شخصیت نه لري. ښځې د ده شخصیت نه لري چې مشارکت سیاسي مشارکت کې ونډه واخلي. مثلا څوک فکر کوي چې ښځې نسی کولای چې په سیاسي مشارکت کې ونډه واخلي، دا د هغو حق دی. دا یو خبره ده چې مثلا یو څوک وایي چې ښځې نسی کولای یا ښځې نسی په دې مشارکت کې مثلا ونډه واخلي، دې کې ځان انتخاب کی. ځینې کسان وایي چې دا ښځې مثلا شخصیت نه لري، دا نسی کولای چې دا په دې کې ونډه واخلي په دې مسایلو کې. دا داسې نه ده. هیڅ پرمختګ په هیواد کې پیاوازې په مثال په توګه یا په نرینو په نارینو په ګرو او یا هم په خزینو په ګرو باندې مخکې نه ځي. دا په مشترک یا هم چې ټول خوندې ورونه لاس یو کی چې خپل وطن ته خدمت وکي، دا ډېر ښه راځي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په سیاسي مشارکت کې افغان مېرمنې له کومو خندونو سره مخامخ دي؟
افغان مېرمنې یو خو په نامنی ده چې دا د نس کولای مثلا د سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي، او بل د خلکو بې اعتمادي ده چې په هغه سابقه فکرونو غوندې مثلا په ښځو باندې اعتماد نه لري چې ښځې نسي کولای مثال په توګه په دغه کارو کې مثال یوه ښځه کزان ریاست جمهوریت ته کاندید کی څوک شاید امکان لري رایه ورکړي چېرته څه مشکلات ستا دی مثلا د شرعي مسایل دي او نور مثلا د موږ تاسو د جامع مشکلات دی چې دوی باندې اعتماد نه لري او ځینې هغه کسان چې مثال په میرمنو په مقابل کې چې هغه کم نظری او کم فکری لري دا سم نه ده. په دې معنی چې انسان یا که ښځه ده که نر ده د ټول د یوه حقوقو نه برخوردار دي او د یوه توان او د فکر نه انشاءالله دا چې که څوک په ښځو باندې دا اعتماد ولري ښځې هم کولای سي چې دا په دې سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپل کورنۍ لخوا ووژل شو چې ولی لور زیږولې و. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولی لور زیږولې ده.
شاورم برما گفت که اگر ته خپل دختر بود ما ترا وکشم.
د دختر کلانم تولد کې شت ملات خوردم. چرا دختر شده؟ سه روز گوش نماندیم د زچگی.
د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړې پاڼې له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تور شوې دي چې په هغو کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خفګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي. مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویلې چې ماشوم جلۍ ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي. د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دې ویل موري؟
هله هغه د واښو پنډ چې د مېړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان نه ده کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، واښه زرې وخیزوه که نه بیا به درته ښه نسي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول. دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کړم. نیم به یې یو ځل وخیژوم او نیم به یې بل ځل.
واښم مه بادوه، ټول یو ځای وخیژوه. له څه نه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو دې اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مې تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه ما پرې کوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده. ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟ ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي. د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هیڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا د راسه د زوی لایق هم نشوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم؟ ته له خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره پیدا سوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، پنداول او ورځان دې خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوي.
خیر، زه به ورسره ګورم. خدای که خود خوشحالۍ مخرنه وویني.
ودرې وزویه چې پردی ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي، د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. د بغلان ولایت په ګذرګاه ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. کال د افغانستان په کندز ولایت کې وښه ځله دې کبله د خسرګنۍ لخوا وژل شوې وه چې ولې درېیم اولاد هم لور زیږولې وه. دا پیښه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې د ښځو په اړه خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې له هرو درېو ښځو یوه فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې 1.3 تر 2 میلیونه نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې له منځه ځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی، او په کال کې 500,000 میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینې کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي، مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي، یا ورته وایي که دا ځل د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و مېړه به مې تل اخطارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډېره به وېرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اولباري حمل مې لره، خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ، زوی مې وشو.
د
بامیانو اوسیدونکي شابیبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د مینجواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول، او کله چې لور پیدا شوه نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشره لور مې پیدا شوه، خاوند مې ډیره وبهلم چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ما ته به یې ویل ستا لور شوې ځکه ډوډۍ نه درکوم. په
ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمونږ په شپخانه کې حتی روزمره حتماً یوه یا دوی واقعې داسې پېښېږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي، ډېرې پسته ولادت نه ډېرې شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شپخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم شوا. او دغه د فامیل له خوا هم دا ورته ویل شوی و چې مونږ بیا تاپسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
ځینې وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوې ځینې مېرمنې چې لورانې ډېرې وي خپله نوې زیږېدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي، چې دا موضوع له عاطفي، اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپېڅلې وایي دا خپله د داسې وچلند قرباني ده. دا وایي په مای یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم ډېر زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مقصر ته کړه وای سرال دیسې نو ما باندې یو مسنو کې خدای سوای نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه وی راکړې. اما مې ویل سما به تاسو تور شیدم او هغه به مې په خوله کې درته اچو د خوې زما ګناه نه پدې کې ځکه هغه خپل قصد او قصور له ما نه ویستي. زده ولې الک نه ده ولې انجلۍ ده.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له مېرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکرګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې دنه اوس پیدا شوه، ولی به خپه یم، الاته خو مې چې سره زر نه ولېږلې سیاسې راولېږل. خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده، هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده، خو دا موضوع له اسلامي، طبي او اروایي پلوه په راتلونکي اونۍ کې په یو بحث کې څیړو.